شپک بچې شوې د ازادي راډیو د دوه مازیګرنیو خبري مچلو په سر کې ز رضوان مراد له تاسو سره يم. په دینی مساحت خبرونه کې په هلمند او ننګرهار کې لورسته او مهمو امنیتی پیښو خبرې گئی، نور رپورټونه هم اوري، خو په سر کې له احمد تکل څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
السلام علیکم. په پیل کې د مهمو خبرونو سرخطونه. د افغانستان د ملي امنیت ادارې چارواکو د حقانی شبکې د څلور غړو د نیول کېدو خبر ورکړی. د پاکستان د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز وایي د دې هیواد پوځ له القاعده شبکې سره د تړلو وسلوالو او پاکستانی طالبانو ملامته کړې ده. او په نړیوالو خبرونو کې د امریکا متحدو ایالاتو نن په لیبیا کې د لومړي ځل لپاره د بی پیلوټه الوتکو حمله وکړه. بشپړ خبرونه. د افغانستان د سناتورانو یو ډله نن پروان ولایت ته ولاړه. څو په دې ولایت کې د وروستیو اعتراضونو په ترڅ کې د تاوتریخوالي د پیښو په اړه څېړنه وکړي. د ازادي راډیو خبریال راپور راکوي چې افغان سناتورانو د پروان د ولایتي شورا لغړو او د ولایت له یو شمیر چارواکو سره وکتل. تیرونی سلګونو کسانو په پروان کې د ائتلافي ځواکونو لخوا د ځینو دینی عالمانو د نیولو په اعتراض کې مظاهره وکړي چې په دې ترڅ کې درې تنه ووژل شول. د دې اعتراضونو په ترڅ کې شاوخوا دیرش تنه ټپیان شول او دولتي او غیر دولتي ودانیو ته هم زیان واوښت. د افغانستان د ملي امنیت ادارې نن د حقانی شبکې د څلور غړو د نیول کېدو خبر ورکړ. د ملي امنیت د عمومي ریاست لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی دی دا کسان چې تروریستي فعالیتونه یې کول د خوست ولایت له بیلابیلو ولسوالیو څخه ونیول شول. خبر پاڼه زیاتوي چې نیول شویو کسانو پر خپل جرم اعتراف کړی او ویلي دي چې دوی د سراج الدین حقانی ډلې غړي دي او له څه مودې راهیسې تروریستي فعالیتونه کول. دیو بل خبر لمخې، په خوست کې د نړیوال ائتلاف ځواکونه وایي تیر شپه په نادرشاه کوټو لسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر ضد په ګډو پوځي عملیاتو کې اووه وسلوال مخالفین وژل شوي دي. په خوست کې د ائتلافي ځواکونو ویاند جګړن ډیوید میر ازادي راډیو ته وویل دا تصفیوي عملیات د نادرشاه کوټو لسوالۍ د زنخیلو په سیمه کې شوي. د جګړن میر په وینا په دې عملیاتو کې دوه نور وسلوال مخالفین نیول شوي، خو ملکیانو او افغان او ائتلافي ځواکونو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په همدې حال کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې د هیواد روان حالت د پانګونې لپاره مناسب نه دی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې د نړیوالو اړیکو د څانګې مشر ازرخش حافظي نن ازادۍ راډیو ته وویل چې له پانګوالو څخه د ملالي او بخې د مالی ملاتړ نشتوالی، اداري فساد او ناامنۍ هغه ستونزې دي چې په افغانستان کې د پانګونې شرایط سخت کړي دي. لازادی رادیو څخه خبرونه اوري. د پاکستان د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز وایي چې د دې هیواد پوځ له القاعده شبکې سره د تړلو وسلوالو او طالبانو ملامته کړې ده. جنرال اشفاق پرویز کیانی پوځي محصلینو ته په وینا کې چې نن د دولتي ټلویزیون له لارې خبره شوه وویل د تروریستانو د ملا تیر مات شوی او زیاته کړه چې دوی به ډیر ژر بریالي شي. د پاکستان د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز دا څرګندونې وروسته له هغه کوي چې امریکا پر پاکستان تور ولګاو چې د افراطي وسلوالو د ځپلو په برخه کې لازم اقدامات نه کوي. واشنگټن په روانه میاشت کې ویلي وو اسلام آباد د افراطي ډلو د ځپلو لپاره منظم پلان نه لري، او هم د پاکستان د پوځي استخباراتو د ادارې ایجنټان له افغان طالبانو سره اړیکې لري. د امریکا متحدو ایالاتو نن په لیبیا کې د لومړي ځل لپاره د بی پیلوټه الوتکو حمله وکړه. د امریکا دفاع وزارت نن د دې برید خبر ورکړ، خو په دې اړه یې جزئیات نه دي ورکړي چې کوم هدف یې وشتلی دی. ناټو له دې مخکې ویلي و چې بی پیلوټه الوتکې به دوی ته په تیره بیا په ښاري سیمو کې د اهدافو په وشتلو کې د دقت قابلیت ورکړي. په لیبیا کې د بی پیلوټه الوتکو د حمله خبر په داسې حال کې ورکول کیږي چې په مصراته ښار کې نن هم درنې نښتې روانې وي. راپورونه وایي چې د دې ښار په واټونو کې په نننیو نښتو کې لږ تر لږه لس کسان وژل شوي او 50 ټپیان دي. له دې مخکې راپور ورکړل شوی و چې حکومت له دې ښاره خپلو سرتیرو ته د شاتګ امر کړی. د لیبیا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال خالد قایم نن وویل چې که چیرته په مصراته کې دولتي سرتیر له مخالفو ځواکونو سره مقابله ونه شي کړی، نو قومي ځواکونه به دا ستونزه حل کړي. دا خبرونه وروسته له هغه خبرېږي چې امریکایي سناتور جان مک کین وویل واشنگټن باید د یاغیانو ډله په رسمیت وپېژني او د قذافی د ځواکونو پر ضد په ځمکنۍ جګړه کې برخه واخلي. یاغیان زیات مرستې ته اړتیا لري، دوی هوایي ملاتړ ته هم اړتیا لري. د امریکا بې ساری توان لري او موږ باید له دغه ځواک څخه بیا کار واخلو. یاغیان غواړي چې په رسمیت وپیژندل شي. ښاغلي مکین دا څرګندونې په بنغازي ښار کې وکړي. نوموړی د لویدیځ تر ټولو جګپوړی سیاسي شخصیت دی چې د لیبیا له یاغیانو سره په لیبیا کې دننه ګوري. په سوریه کې د حکومت ضد اعتراض کوونکي وایي چې دمشق ته په یوه نږدې ښار دومه کې د وژل شویو کسانو د جنازې پر نننیو مراسمو د نښهویشتونکو ټوپکو په ډزو 15 کسان وژل شوي دي. فرانس پرس خبري اژانس د اعتراض کوونکو په حواله په راپور کې لیکي چې وایي د ودانیو د بامونو له سره د نښهویشتونکو ټوپکو ډزې د ګډونوالو پر هغه لویه ډله وشوې چې دمشق ته نږدې په دومه ښارګوټي کې ادیرې ته روان و. سیاسي فعالان وایي په یوه بله پیښه کې په ازرا خارګوټي کې هم د جنازې د مراسمو د ګډونوالو په ګڼه ګوڼه د نښهویشتونکو ټوپکو ډزې شوي چې دوه تنه یې وژلي دي. دا راپورونه د خپلواکو سرچینو لخوا نه دي تایید شوي. په سوریه کې په داسې حال کې چې د پرونیو مظاهرو په ترڅ کې د امنیتي قواو لخوا د وژل شویو کسانو کورنۍ د جنازې د مراسمو لپاره تیاری نیسي، تمه کیږي چې ښایي نن بیا هم تاوتریخجنې مظاهرې وشي. د راپورونو له مخې د سوریې امنیتي ځواکونو پرون نژدې نوي تنه اعتراض کوونکي د هغو مظاهرو په ترڅ کې ووژل چې د ولسمشر بشار الاسد پر ضد تر ټولو خونړي اعتراضونه بلل کیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر علي اکبر صالحي نن پر مصر غږ وکړ چې له تهران سره د ډیپلوماتیکو اړیکو د نوي کولو په برخه کې د پزړورتیا سره ګام واخلي. د ایران رسمي خبري اژانس ایرنا د صالحي له قوله لیکي چې وایي ایران ویلي چې له مصر سره د اړیکو د سطحې لوړولو ته تیار دی او هیله لري چې مصري چارواکي هم په دې برخه کې د زړورتیا یو ګام واخلي. په ایران کې د 1980 کال له اسلامي انقلاب وروسته له مصر سره د دې هیواد ډیپلوماتیک اړیکې پرې شول او دا مهال دواړه هیوادونه په خپلو پلازمینو کې یوازې د یو بل د ګټو مدافع څانګې لري. د روانې میاشتې په پیل کې د مصر د بهرنیو چارو وزیر نبیل العربي وویل چې قاهره له ایران سره په اړیکو کې د یو نوي پړاو پرانیستو ته تیاره ده. او وروستی خبر، د قران کریم د یوې نسخې سوځونکي امریکایي پادری تیری جونز وروسته لدې چې د امریکا د مشیګن ایالت د شمال د یو جمعات مخې ته د اعتراضي مظاهرې هڅه وکړه، د لنډل موډل لپاره توقف شوی دی. د مشیګن ایالت په دیربورن سیمه کې چې په سلو کې نږدې دیرش اوسیدونکي عرب امریکایان دي، یو قاضي د تیری جونز د بندي کولو امر د محکمې له هغه حکم وروسته ورکړ شي. ویلې ښایي په مشیګن کې د امریکا د اسلامي مرکز مخې ته پلان شوي اعتراضونه د تاوتریخوالي باعث شي. تیری جونز یو ساعت وروسته په ضمانت له زندانه خوشې شو. خو ده ته ویل شوي دي چې د راتلونکو دریو کلونو لپاره د جماعت ته د نږدې ورتلو حق نه لري. تیری جونز هغه وخت ټولې نړۍ وپیژنده چې د مارچ په 20 په فلوریدا ایالت کې په خپل کلیسا کې قرآن کریم وسوځاوه او په افغانستان کې د دې عمل په وړاندې په اعتراضونو کې ګڼ شمېر کسان ووژل شول.
شپږ بجې او اته دقیقې له ازادي راډیو مازیګرنۍ خبري مجله اورئ. د هلمند مقامات وی شپږ تنه هغه مشکوک پولیسي نیولی دي چې کېدای شي له طالبانو سره به ارتباط لري. دغه راز پر روانه خبری مجله کې اوري چې د پننګرار کې سرحدي ځواکونه وایي چې دغلته د دولت د وسلوالو مخالفانو درې مهم قماندانان په یوه نښته کې وژل دي.
پدې کې درې مهم کسان دي چې د ابو حمزه د ډلې د القاعده شبکې سره کار کوي او د دوی وظیفه د لالپوري ولسوالۍ په مربوطاتو کې انعام نیوه.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې د یو شمیر خصوصي پوهنتونونو په همکارۍ زرګونه ځوانانو ته په تخفیف سره د لوړو زده کړو زمینې برابرولو پلان برابر کړی دی. دغه راز اوري چې په کونړ کې سیمه ییزه د سولې شورا جوړ شوې ده ترڅو وسلوال مخالفان سولې او جوړجاړي ته وهڅوي.
د ملت غوښتنه دا ده چې دلته باید سوله وي، نور باید دغه د جنگ دغه د باروتو لمبې دا باید غلي شي، نور د اوښکو او وینو پر ځای باندې باید د خلکو په خلو کې مسکاګانې وویني.
د افغانستان ولسی جرګې نن په خپل عمومي غونډه کې د یو لړ بحثونو وروسته تصویب کړ چې افغانستان دې د معلولینو د نړیوال کنوانسیون غړیتوب ترلاسه کړي. په منځني ختیځ او په خستوګه په سوریه کې د روانو ناکرارۍ په اړه درته هم ریپورت لرو. دا ازادي راډيو دا په هلمند کې شپږ تنه پولیس د طالبانو سره د تړاو په تور له وسلو او مهماتو سره یو ځای نیول شوي دي. ځایي امنیتي مسؤلانو وایي چې دغه کسانو د پولیسو جامع موټر او وسلې درلودې چې د امنیت قمندانۍ د ترهګرۍ سره د مبارزې پولیسو د لښکرګاه ښار د صافیانو په سیمه کې نیولې دي. له سیمې په د ازادي راډیو خبریال رپورټ لري.
د امنیت قمندانۍ و سرچینه چې نه غوښتل نوم یې په رسنیو کې پټاکه سي وویل چې دغه شپږتن پولیس شاوخوا نه میاشتې وړاندې د پولیسو په لیکو کې سوق سوي وو او د مرزیک ولسوالۍ کې دنده ترسره کوله چې تېره ورځ د پټو معلوماتو له مخې د طالبانو سره د تړاو په تور نیول سوي دي. د سرچینې د معلوماتو له مخې یو شمېر نو د دولت مخالفین هم د پولیسو په لیکو کې ځای پر ځای سوي دي چې اوسمهال تر پلټنې لاندې دي. کله چې ما په دې اړه د هلمند د امنیه قمندان مل پاسوال محمد حکیم انګار سره خبرې وکړې نو موږ ومنل چې شپږ تنه پولیس یې د دولت د مخالفینو سره د تړاو په تور د لشکرګاه ښار د صافیانو په سیمه کې د امنیه قمندانې ترهګرۍ سره د مبارزې د پولیسو لخوا نیولې دي.
د تروریزم سره د مبارزې مدیریت د یو لړ اطلاعاتو پر بنسټ باندې په تصفیوي عملیاتو په نتیجه کې شپږ تنه نیولې دي چې هغو د ښار په مختلفو ساحو کې تروریستي عمل سرته رساوه. د پولیسو یونیفورم دوی اغوستي وو، د یونیفورم سره نیول شوي دي.
کومندان دا ونه ویل چې دغه پولیس د امنیه قمندانۍ سره ثبت شوي وو کنه، خو وی ویل چې یو را د رنجر موټر څلور هغه توپنچي چې هیڅ اسناد نه لري د پټو معلوماتو له مخې د پولیسو د یونیفورم سره یو ځای نیول شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغان ځواکونو د یونیفورم نه په استفادې دولت وسلوال مخالفین توانېدلي دي چې دولت ته لوی مرګ ژوبلې واړوي. تېره اونۍ د کندهار امنیه قمندان لوی پاسوال خان محمد مجاهد دغه پولیس په ځانمرګ برید کې وژل شو چې د کندهار په امنیه قمندانۍ کې دنده ترسره کوله، او یو ځانمرګ برید کوونکی د ملي اردو په جامو کې وتوانه دی چې د افغانستان د ملي دفاع وزارت ته ننوځي او ځان ته چاودنه ورکړي. باید وویل سي چې دا په لشکرګاه کې لومړی ځل نه دی چې د دولت وسلوال مخالفین د پولیسو نه په استفادې دولتي ځواکونو ته مرګ ژوبلې د اړولو پلان جوړوي، بلکې شاوخوا یو کال وړاندې هم د طالبانو لخوا د پولیسو په لیکه کې ګمارل سوي کس اته تنه پولیس د لشکرګاه ښار د ساپیانو په سیمه کې په یو امنیتي پوسته کې وژلې وه او وسلې له ځان سره وړې وه.
و امریدل چې په هلمند کې شپږ تنه پولیس له طالبانو سره د تړاو په تور له وسلو او مهماتو سره یو ځای نیول شوی دي. بلور ته د ننګرهار ولایت دلالپوري ولسوالۍ په فاتح مینه سیمه کې د وسلواله مخالفانو او سرحدي پولیسو ترمنځ په جګړه کې لس تنه مخالفان مړه او زخمیان دي. د چارواکو په وینا درې تنه پکې مهم مخالف سرګروپان هم شامل دي. نور تفصیل له جلال آباد د داود وفا په رپورټ کې اورو.
ننګرهار سرحدي پولیس وایي د لالپوري ولسوالۍ په فاتح مینه کې د وسلوالو مخالفینو د چریکي برید په وخت د هغو درې تنه وژلي او تنه یې ټپیان کړي. د ختیځو سیمو لپاره د سرحدي پولیسو ویان ادریس مومن د شنبې په ماسپښین وویل درې مهم مخالف سرګروپان په دغه جګړه کې وژل شوي. ادریس مومن وویل
د امینجان کوچی په مشرۍ یو څلوېښت کسیز ګروپ د فاتح مینې په سیمه کې چې د لالپوري ولسوالۍ مربوط ده زموږ د څلورم سرحدي کنډک یو اکمالاتي قطار ته په کمین کې وو. شون د هغې ساحې نه کشفي اطلاع موجود دوه. زموږ سرحدي پولیسو په ډیر شهامت سره وکولای شول چې د دوی هغه کمین مات کړي، دوی ته درنه مرګ ژوبله ور واړوي. د دغه کمین په ترڅ کې وسلوالو مخالفینو ته د دوی لس کسه مړه او زخمیان دي چې په دې کې درې مهم کسان دي چې د ابو حمزه د ډلې د القاعده شبکې سره کار کوي، او د دوی وظیفه د لالپوري ولسوالۍ په مربوطاتو کې انعام نیوه ملکي خلک زورول.
د سرحدي پولیسو دغه ویاند وویل دغه مخالفینو په مخکنیو نامنیو کې هم لاس درلود. ادریس مومن وای
همدغه ګروپ چې تیر هفته د یو شرکت کارکونکي مزدورکاران په بم ولوزول او مړه کړل. د دینه تقریبا یو ورځ مخکې چې دوی کمین نیسي، دوی یو دوه کسه ډریوران حلال کړي چې هغه ډریوران هم د ګنداو د ساحې او د پولیا په لو. زمونږ پولیسو بیا هم وایم چې یوه خلاص ته راوړنه دا وه چې پرته د دوی د تلفاتو هیڅ نوه تلفات نه لري سرحدي پولیس. دوی وکولی شو چې دوی دغه کمین مات کړي.
وسلوالو مخالفینو دوی ته د اوخت مرګ ژوبلې په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. بل پلو د شنبې په ورځ د ننګرهار ولایت د خیوي ولسوالۍ په سورج سیمه کې وسلوالو مخالفینو د پولیسو پر رینجر د برید په وخت یو پولیس وژلی او درې زخمیان کړي، په داسې حال کې چې مخالفین د ډیرو تلفاتو دعوه کوي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسو زمون خکل آزادی رادیو اور دا آزادی رادیو پوی پانا آزادی رادیو ڈاٹ کام باندے مہم رپورٹنا او پسرپور مطالب ہم اور دلشائی او ہمیں لوستلشائی. دا افغانستان دا سوداگرائی او سنائیو خونوائی چھے دا یوشمیر خصوصی پہنتونونو پا ہم کاریے زرگون زوانانو تا پا تخفیف سرا دا لوڑ زدکڑو پا خصوصی پہنسو کے دا زدکڑو زمین برابر کردا. دا سوداگرائی او سنائیو دا خون عامل رئیس دا شمبے پورس پا کابل کی خبریالانو تاول چھے شپاڑ زرح غزوانان با شپاڑس خصوصی پہنتونون جذب کردی چھے دا کانکور پا ازموین کی بے نتیجے پاتی دی. پاین حال کے زوانان لدے اقدام چخر دیر خوخ دی خوائی چھے لا ہم دا خصوصی پہنتونون فیس دیر لوڑ دے او دیر شمیر زوانان چھے غواڑی لوڑ زدکڑی وکڑی دا فیس نشی ورکولے. پا دیر پا مکرے دیر پورتا.
لزګون ازوانان چې په کابل سربیره له یو شمیر ولایتونو څخه هم په خصوصي پوهنتونونو کې د فیس په تخفیف سره د نوملیکنې لپاره راغلي وو، په دې لټه کې وو چې کوم خصوصي پوهنتون کم فیس اخلي. دوی ویل چې د شپاړسو خصوصي پوهنتونونو لخوا دوی ته په فیس کې په سلو کې 50 تخفیف ورکړی شوی، خو د ډیر شمیر ځوانانو اقتصادي ستونزې دومره ډېرې دي چې 50% فیس هم د لوړو زده کړو خصوصي مؤسسو ته نشي ورکولای. مجیب الله هاشمی او واسم هم د شنبه په ورځ په خصوصي پوهنتونونو کې د نوملیکنې لپاره راغلي وو.
زیادتر نردم جوانا نمیتونه که دیگه اشتراک کنم، بس من یک بچه مامور هستم، نمیتونم که ماهانه 4000 بتم.
شرایط تا خو سوک چه دس زن محصلین دی چه وظیفه رو ولیفه لری وظیفه سره بیا غواړي چه دغه تلاشی پل تحصیلات مختبوزی هغه اعتبار ډیر خدا زن خلق دی چه بیخی بیا وضع اقتصاد دغه دی بیخی دام نشی ورکوله.
دا دوی په سیر لزگون و نور زوانانو هم ورته شکایتونه درلودل او ځینو خویه د نجونو په ګډون چه په دې پوه شول چه د هر خصوصي پوهنتون میاشتنی فیس له تخفیف سره سره تر 50,000 افغانیو اوړي پرته له دې چې د نوملیکنې فورمې واخلي له سیمینا ولاړل. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې او د ځوانانو د ټولنې په هلوځلو په کابل او یو شمیر ولایتونو کې په 14 خصوصي پوهنتونونو کې څه باندې 14,000 هغو ځوانانو ته چې د تیر کال د کانکور په ازموینه کې بې نتیجې پاتې شوي د فیس په 50% تخفیف د لوړو زده کړو زمینه برابره شوې ده. دغه ځوانان کولی شي د راتلونکي چهارشنبې تر ورځې په کابل کې د ځوانانو له ټولنې څخه د نوملیکنې فورمې ترلاسه او له خپلې خوښې سره سم بېلابېلو پوهنځیو ته خپل نمونه ولیکي. د سوداګرۍ او صنایعو د خونې عمل رئیس قربان حق جو وویل چې د دولتي پوهنتونونو ترڅنګ د لوړو زده کړو خصوصي مؤسسې په دې هیواد کې پراخ فعالیتونه پیل کړي او دوی هڅه کوي چې فیسونه لا هم راکم شي.
مؤسسات خصوصي هم مشکلات خود را دارند که مثلا مسئله کیفیت
خصوصی مؤسسه هم خپل ستونزې لري، لکه د درسونو کیفیت او کاری مسائل. موږ له دولت سره یو ځای د دوی د ظرفیتونو د لوړولو او د دوی له درسونو او د محصلینو د جذب له څرنګوالي څخه څارنه کوو. پر دې هم کار کوو چې څنګه په خصوصي پوهنتونونو کې فیسونه کم سي.
د لوړو زده کړو وزارت چارواکي وایي چې د دې 14,000 ځوانانو له جذبېدو سره د افغانستان په سطحه په خصوصي پوهنتونونو کې د محصلینو شمیر کابو 50,000 تنو ته رسیږي. دا مهال په افغانستان کې د لوړو زده کړو 30 خصوصي مؤسسې موجود دي چې 30 یوازې په کابل کې فعالیت لري.
په کونړ کې د سولې د سیمیز شورا دفتر پرانستل شو. قومي او دینی مشران عوام خلک دې ته هیله لري چې دغه دفتر لارې به په سیمه کې د سولې او جوړجاړي لپاره کامیابه هڅه وشي. تفصیل لره له انور یورو.
د سولې علي شورا سیکرتر ډاکټر نظام الدین مالیار په یو ځانګړي مرکه کې ازادي راډیو ته وویل په کونړ کې د سولې علي شورا دفتر د دې لپاره پرانستل شو چې دلته نږدې د وسلوالو طالبانو او نورو جنګیالیو ډلو سره د پخلاینې خبرې وکړي او ټول مرور کسان د سولې بهیر کې داخل کړي. هغه وویل افغانان سولې ته د نورو خلکو په پرتله زیاته اړتیا لري، دا ځکه چې دوی په څه د پاسه دریو لسیزو جنگ کې زیات زوري دلی دي.
که دوی خو مخالفین جګړه کوي او د بل لوري خارجیان جګړه کوي دا فاوی پورا لري. البته د ملت غوښتنه دا ده چې دلته باید سوله وي، نور باید دغه د جنگ دغه د باروت لمبې دا باید غلی شي، نور د اوخ کو وینو پر ځای باندې باید د خلکو په خلو کې مسکاګانی وویني. د دې لپاره لازم دا ده چې ملت او دولت دا سره یو شي تر څو دغه ټولو بدبختیو مخه نیول شي. سوله د افغانانو لپاره یو حیاتي ارزښت لري، د وخت قضا ده، د وخت غوښتنه ده او زه مطمئن یم چې د دې هیواد هر یو فرد د سولې غوښتونکی دی او انشاءالله چې دغه خواره واره افغانان به بالاخره د دې کاروان سره یوځای کیږي. انشاءالله چې د سولې لپاره به ډېر ګټور تمامي.
ډاکټر نظام الدین مالیار په جنگ کې لښکېلو خواو څخه په کلکه وغوښتل چې باید د سولې د روان بهیر پوره ملاتړ وکړي او نور دې د افغان وژنې څخه لاس واخلي.
زمونږ هله تر ټولو لومړی د خپلواغ ورون نه چې په دې خاوره کې اوسېږي، په دې مرکز کې اوسېږي، دا هغوی نه مداهله ده چې د سولې دغه بهیر سره یوځای شي. د هغوی لپاره هڅې وکړي، د دولت نه او همدارنګه د خارجیانو نه مو دا هیله ده چې د دې پروسې ملاتړ وکړي، د دې تر شا ودرېږي تر څو لوی خدای وکړي چې په دې هېواد کې سوله او امنیت تامین شي.
د نورګل ولسوالۍ دوه تنو قومي مشرانو د ځانونو پیژندګلوۍ څخه وروسته ازادۍ راډیو ته وویل ټول افغانان سوله غواړي او نور له جنګونو ستړي شوي دي. د یادونې وړ ده چې په تیر لمریز کال کې د ولسمشر کرزي لخوا د وسلوالو مخالفینو سره د روغې جوړې د خبرو پیل کولو دپاره د هیواد په کچه د سولې عالي شورا جوړه شوه.
خبری مجله اوري. د افغانستان ولسی جرګې د شنبې پر ورځ په عمومي غونډه کې د یو لړ بحثونو وروسته تصویب کړ چې افغانستان د معلولینو د نړیوال کنوینسیون غړیتوب ترلاسه کړي. د غونډې ته خان محمد سین ورغلی او جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان ولسی جرګې تصویب کړ چې د معلولینو په نړیوال کنوینسیون کې د افغانستان غړیتوب ضروري دی. د ولسی جرګې غړو د شنبې په ورځ په عمومي غونډه کې وویل چې په شاوخوا دېرش کلنو جنګونو کې د هیواد مادي او معنوي شتمنۍ خاورې او په لکونو خلک پکې مړه او معلول شول. د دې له امله په دې برخه کې له بل هر هیواد څخه افغانستان زیاتو مرستو ته اړ دی. دوی د معلولینو په نړیوال کنوانسیون کې د هیواد د غړیتوب پر ښېګڼو بحثونه وکړل او پریکړه یې وکړه چې دولت دې په دې برخه کې ژر تر ژره اقدام وکړي. د جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د غونډې پریکړه داسې اعلان کړه:
در مورد کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت،
د معلولیت لرونکو خلکو په حق له د کنوانسیون په برخه کې د هیڅ ډول نظر اختلاف نشته. د ملګرو ملتونو د معلولینو کنوانسیون چې یو مقدمه 50 ماده او یو ازمیمه لري د تایید وړ دی او د رایو په اتفاق تصویب شو.
د ولسی جرګې غړي عالمی بلخی وویل چې په افغانستان کې څه کم 2 لک داسې خلک شته چې په جنگونو، بمونو، طبي حوادثو او داسې نورو پیښو کې معلول شوي دي. د وویل د معلولینو په نړیوال کنوانسیون کې د ټولو هیوادونو د معلولینو حقوق او له دوی سره مرستې خوندي دي، نو په کار ده چې له دغو حقونو څخه د هیواد معلولین هم ګټه واخلي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي دوی له 100 کالو راهیسې هڅې پیل کړي دي چې د معلولینو د نړیوال کنوانسیون غړیتوب ترلاسه کړي. د دې وزارت وایان ډاکټر فرید رائے د آزادی راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې د دوی هڅو دا هیله پیدا کړې ده چې ډیر ژر به دې هدف ته ورسیږي. ډاکټر رائے وویل:
مونږ یعنی د کار او ټولنیزو چارو وزارت د بهرنیو چارو وزارت په مرستې سره دغه کنوینسیون ته ډیر ژر الحاق شو او د دغه کنوینسیون د مفاداتو نه ده په انشاءالله مونږ ښه او ازمي بهره ویسو. نړیوال کوم کنفرانسونه او ناستې چې دایریږي د معلولیت لرونکو د وګړو لپاره له هغه نه به ګټه یوسو. همدارنګه دا به مونږ ته اخلاص لاس راکړي چې د نړیوالو تجربو نه استفاده وکړو د هغه کسانو دپاره چې هغه د معلولیت لرونکي دي او په افغانستان کې د دې وګړو دپاره د لا ښه خدمتونو جوګه شو.
دا وزارت وایي د هیواد له معلولینو سره اوس هم مرستې جاري دي، خو دا مرستې دومره نه دي چې د دوی ټولې اړتیاوې دې پوره کړي. کارپوهان وایي دولت باید دا وړتیا ومومي چې په دې برخه کې نړیوالې ټولنې ته قناعت ورکړي او د هیواد معلولینو ته ترې مرستې ترلاسه کړي.
په کابل کې د شنبې پر ورځ د مځکې پېژندنې نړیواله ورځ ولمانځل شوه. په کابل پوهنتون کې د مځکې پېژندنې د پوهنځي رئیس په دې غونډه کې ځینو هغو اندېښنو ته اشاره وکړه چې د ده په وینا په افغانستان کې د اوبو او چاپیریال په برخه کې موجود دي. د ده په خبره همدا اوس په کابل کې په سلو کې 80% پورې اوبه ککړې دي. مخفي عزیزي له نور تفصیل سره.
یو شمیر ځمکه پیژندونکي خبرداری ورکوي که په کابل کې د ځمکې لاندې اوبو د خوندي کولو لپاره بیړني ګامونه پورته نشي، نو تر راتلونکو 2 کلونو کې به د دې ښار خلک له یو بل لوی ناورین سره مخامخ شي. د کابل پوهنتون د ځمکې پیژندنې د پوهنځي رئیس محمد نعیم اقرار د شنبې په ورځ د ځمکې د نړیوالې ورځې په لمانځه غونډه کې وویل چې په راتلونکو 2 کلونو کې به افغانستان په ځانګړي ډول کابل د پاک اوبو له کمښت او د ککړ چاپیریال له امله کړیږي.
شمش وایم سه بالیدن در بحران دی بدبختی دی دادی دوبون شتون دوبون ناپاکوالی دادی هوا ککرتیا او دی غذا ککرتیا تا لاس بگیرون سری اوسط عمر پا اروپا کل اویا کل نجیگده پا جاپان کل اتا کل نجیگده پا افغانستان که پخوا پینس رو کل و وست دو سال و خشار اتا کل سه دو اشار دو کل نوریم تلقیس کرده خود در چاپیریار مناسب نده انسان در حد اوسط عمر پا نور دن که مخ بلوالی لوده دن مخ بزوال ده
په کابل کې د اوبو د کمښت په اړه د اندېښنې په داسې حال کې وړاندې کیږي چې د هیواد پلازمینه د چاپیریال له پلوه هم له جدي ستونزو سره مخ ده او د نړۍ یو له لسو ډیرو ککړو ښارونو څخه شمیرل کیږي. په ورته وخت کې د افغانستان د چاپیریال ساتنې ادارې مشر مصطفی ظاهر د هیواد له کلتوري او محلي څیزونو څخه د استفادې سپارښتنه کوي چې هم روغتیا ته ضرر نه لري او هم چاپیریال خوندي ساتل کیږي. په کابل کې د امریکا سفارت هم د چاپیریال ساتنې په برخه کې د مرستو ډاډ ورکوي او وایي چې کابل د ککړ چاپیریال له عمله لډیرو ننګونو سره مخ دی. په کابل کې د امریکا سفارت مرستیال انټونی وین چې د ځمکې د نړیوالې ورځې په لمانځه غونډه کې ګډون کړی و وړاندې وایي
چاپیریال ساتنه د اقتصاد په پرمختګ او وده کې ډېره مرسته کوي. په دې لبل هر چا افغانان ښه پوهیږي چې څنګه دا موضوع حل کړي او ښې ملي لارې چارې ورته پیدا کړي. دا د افغانستان د راتلونکي لپاره ډېره اړینه ده چې ټول افغانان، سیاسي چارواکي، مذهبي کسان، مدني ټولنې، علمي مرکزونه او نور ټول په ګډه سره د چاپیریال په ساتنه کې کار وکړي او دا د ځان لپاره یو هدف وګرځوي.
یو شمیر کتونکي په دې باور دي چې رسنۍ د چاپیریال ساتنې او د ځمکې څخه د ښې پالنې په برخه کې مهم رول لري، خو د چاپیریال ساتنې اداره وایي چې دوی دومره بودیجه په واک کې نه لري څو په دې برخه کې عامه خلکو ته د رسنیو له لارې تبلیغ وکړي. د ځمکې ورځ له کابو یو څلوېښت کلونو راهیسې په ټوله نړۍ کې لمانځل کیږي. په داسې غونډو کې اکثرا هغه ستونزې تر بحث لاندې نیول کیږي چې ځمکه او چاپیریال ورسره مخ دی او د حل لارې چارې پلټل کیږي.
راپور زمور قضاوت ستاسو
د نړۍ مشرانو د مظاهره کوونکو په وړاندې د سوریې د حکومت عمل غندلې. د سوریې امنیتي ځواکونو زیات شمېر مظاهره کوونکي وژلې او د دې کسانو د جنازې په مراسمو کې ممکن نور شخړې هم راپورته شي. په دې اړه به د ازادي راډیو د خبري څانګې رپورټ له جناقه الکوزي بورو.
د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما او د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د جمعې په ورځ د سوریې د امنیتي ځواکونو لخوا د مظاهره کوونکو وژنه وغندله. په راپورونو کې ویل شوي چې امنیتي ځواکونو د جمهور رئیس بشار الاسد پر ضد مظاهره کوونکو باندې ډزې وکړې او شاوخوا نوي کسان یې د جمعې په ورځ ووژل. اټکل کیږي چې د وژل شوو کسانو د جنازو په مراسمو کې نورې شخړې هم رامنځته شي. جمهور رئیس اوباما وای د سوریې د حکومت لخوا د مظاهرو د بندولو په مقصد ظالمانه چلند باید نور بند شي. جمهور رئیس اوباما په خپل بیان کې وویل بشار الاسد د دې پر ځای چې خپلو خلکو ته غوږ ونیسي د شخړو پړه په بهرانیانو اچوي او دا په داسې حال کې ده چې د سوریایانو د ټکولو لپاره له ایران نه مرسته غواړي. دی له هماغه ظالمانه تکتیک څخه کار اخلي چې د سوریې متحد ایران ورڅخه کار اخیستی دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د مظاهره کوونکو د وژنو په اړه د شفافو او خپلواکو څیړنو غږ وکړ. د دغه راز د بشار الاسد حکومت ته ویلي د بیان، سولهیزو غونډو او خبري رسنیو د ازادیو په ګډون باید د نړیوالو بشري حقونو درناوی وکړي. په سوریه کې د مظاهرو تنظیمونکي ډلې د جمعې د ورځې د وژل شوو شمیر اته اتیا ښودله، خو د نړیوالې عمومي بخښنې سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل وایي د جمعې د ورځې په مظاهرو کې پنځه اویا کسان وژل شوي. د سوریې دولتي خبری اژانس وایي د جمعې په ورځ د مظاهره کوونکو او لارویانو ترمنځ نښتو کې لس کسان وژل شوي. اژانس وایي امنیتي ځواکونو د مظاهره کوونکو پر ضد یوازې له اوښکې بهونکي غاز او اوبو څخه کار اخیستی. عیني شاهدان وایي د سوریې په مختلفو ښارونو کې امنیتي ځواکونو په مظاهره کوونکو ډزې کړي دي. په جنوبي ښار جاسم کې مظاهره کوونکو د حکومت ضد شعارونه له ځانه سره وړل او دا ښار هم پکې تر سترګو کېده. خلک غواړي رژیم ړنګ کړي. جمهور رئیس بشار الاسد په هیواد کې د شخړو او مظاهرو د بندولو په مقصد ځینې بدلونونه اعلان کړي، خو خلک پرې نه قانع کیږي. د سوریې حکومت په هیواد کې د شاوخوا پنځوسو کلونو عاجل حالت لرې کړ او دغه راز خلکو ته د سولهیزو مظاهرو حق هم ورکړی. د سوریې مظاهره کوونکي غواړي حکومت باید د مظاهره کوونکو نیول او شکنجه کول بند کړي او دغه راز باید په مظاهرو کې د وژل شوو کسانو د یادښت او درناوي په مقصد په ټول هیواد کې درې ورځنی ماتم اعلان کړي. تر ټولو جدي غوښتنه یې په اساسي قانون کې بدلون یا تعدیل ده چې د جمهوري ریاست لپاره د دوو دورو موده پکې محدودیږي.
تا تاسو زمون غږ له آزادی رادیو اورئ. شپږ نیم بجې کېدونکې دي. د نن ورځې د